Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې ورځ مو نیکمرغه او دروژې د مبارکې میاشت عبادتونه او دعاګانې مو قبول وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1390 هجري لمریز کال د جوزا 14 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون میاشت له 4 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. دفاع وزارت د پاکستانی چارواکو دا ادعا چې وایي ترورستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه پورته کوي ردوي او پاکستان اصلا د ترورزم ځاله بولي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي تېره مئی میاشت په افغانستان کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو. دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپله پاکستانیانو روزلی دي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیز جنسي تیری قضیه له نږدې څاري، او د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې پاکستان خپله روزلی دي. دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش پرون شپه دا خبره ورسره هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR ویل له افغانستان نه وروختو ترهګرو په پوله ساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی عسکر یې ټپیان کړي دي. ISPR ویلی دا ترهګر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو اوختي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوری دی. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال رادمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خاوره کې ترهګر ځاله نه لري او افغان پوځیان دوام او افغان پوځیان تل د ځپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د روسیو بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللی چې د دوی په خبره له افغانستان اوړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یو 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری د عاملانو جدي پلټنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ډیر شر خومینی شهر ته هم ولیږل شي. ښاغلی احمدی ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي توګه تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت
دوی د افغانستان برانه چرا وزیر په تهران کې افغان سفیر سره خبرې کړې او د دې موضوع د جدي پلټن لپاره امر کړی دی. سفیر به دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي. دا موضوع به لکه څنګه چې موږ ته ډاډ راکړل شوی د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې او امنیتي چارواکو لخوا هم په جدي توګه تعقیبېږي. تېره اونۍ د ایران په خومینی شهر کې په یو 15 کلنې افغان ماشومې بهاره د جنسي تیری رپورټ ورکړل شو چې وروسته ایراني چارواکو هم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اووریزه لوبه پرون شپه وګټله. افغان ټیم پرون شپه د هند په راجیو ګاندھی سټیډیم کې بنگلاديش لوبډلې ته 168 منډې هدف وټاکه. بنگلاديش د هدف د پوره کولو لپاره خواري وکړه، خو ټول ټیم یې په 122 منډو وسوځید. د پرون شپې غوره لوبغاړی راشد خان شو چې 3 وکټ یې د 1500 منډو په مقابل کې واخیستې. راشد خان ما خپل عادي بالنګ وکړ، کوښښ مې وکړ چې بیټسمن ته د شارټ چانس ورنه کړم. دا ډېر ښه میدان و، لږ څه نه مو خو همدې نم برک زما بال نور هم خطا وکړ. په هر صورت ډېر ښه میدان و، ما له خپل بالنګ خوند واخیست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي هیله څرګنده کړې چې د لومړۍ لوبې ګټل د ټورنمنټ د ګټلو لپاره لاره هواره کړي. افغانستان به سبا او دوه ورځې وروسته دوه پاتې شل ورځې لوبې هم له بنګلادیش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیونګ یانګ د خپل پیونګ یانګ څخه د کتنې په اړه خپله لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلوم نه ده چې بشار اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې که څنګه، خو د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلونکي لیدنې د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلور ماشومانو مور ده، لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل، د بیا ځلې محاکمې امر یې وشو. 28 کلنه میلینا په 16 کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کېږي محکومه شوه، خو د دویمې محکمې حق هم لري. د جرمني پولیسو یو اتریشی سړی چې چاقو په لاس په برلین کې یوې کلیسا ته ننوت په ډزو ټپي کړ. دا 53 کلن سړی د پولیسو لخوا په پښو په ډزو وشتل شوی دی. په پیښه کې یو پولیس هم ټپي دی. د جرمني پولیسو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې داسې نه ښکاري چې دا د کومه تروریستي پیښه وي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او هغه ګروپونه چې په پاکستان کې حمله کوي په خپل پاکستان روسلې دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشا ده. د کویته شورا، د میرامشا، د شیرد جنګل او پیشاور شورا په پاکستان کې ده.
مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هونیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورئ چې د انتخاباتو کمیسون وایي د رای ورکوونکو احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د توقع خلاف ښه روان دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
مې میاشت خو نړۍ میاشت وه. په افغانستان کې د شپېتو ترهګریز پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرجوب له وتلی چې په دې کې یو سل 3 اتیا کسان شهیدان شوي.
د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. د روانې خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او دغه هیواد استخباراتي کړۍ په ناحقه د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دا خبرې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د ادارې یا ISPR تر بیان وروسته ازادي راډیو ته وکړې. د ISPR ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خاورې ترستان وروختي په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 عسکر یې ورته ټپیان کړي. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپله یې روزلې دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبه په شپه وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR وویل د افغانستان له خاورې ترورستان وراوختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وایي د افغانستان په خاوره کې ترورستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي کړیو لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشا ده. د کویته شورا، د میرامشا، د شیرد جنګل او پیشاور شورا پاکستان کې ده. دوی په دغه شوراګانو کې څه کوي؟ حتما تروریستان روزي او تروریستان تسلیه او تجهیز کوي افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی استی او کسی او موضوع را پیشیجی دیوائی سی افغانستان پر ارتباط لید.
ده پاکستان ده پوز ده امریکو دفتر آیس پی آر ویلی ورستی بریدونه ده خیبر پختونخوا پا باجاولا و ده بلوچستان پا قمرالدین کاریز که شوی چی پکی سلور پولساتی او یو ده هوایی زوکونو اسکر تپیان دی خو پا زواب که شپک بریدگر هم وجل شوی دی. پاکستان تردی مخی هم تور لگوالی و چی پسر دیسی مو که لعوانستان و اسلوال ور آوری او ده دوی پر پوستو او پوزیانو بریدونه کوی. خود افغانستان ده بهرانوی چار وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرونش پا ازادی رادیو تو ویل افغانستان ده سیمی ده ثبات پا فکر کده او ده هیچی و هیواد پا چارو که لاسوهنه نکوی.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله و کشورهای دیگه هست.
زموږ بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات په معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات په معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپلو پولیساتو ځواکونو روستی بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولی چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبرې شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تیرونی لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقه ته ورسیدل.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی کوم ترهګر چې په پاکستان کې ځین وخت بریدونه کوي دا هغه ترهګر دی چې پاکستانیانو په خپل روزلی او پاکستان اصلا د تروریزم ځاله ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو جرګوي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزې سره مخ کړی دی. دوی د یکشنبې ورځې په عمومي جلسه کې وویل د دې ستونزې لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریک کړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبې په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغه مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتیکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په کولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي او د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زړنی کېږي او چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
دا به داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې دې مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خپرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیسیون سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپلې اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیسیون د انتخاباتو سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
د ناجیه صاحبې په راپور کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونو پوهنیز بهیر له خنډ او ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو او احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په ښه او منظم ډول روان دی. ژوند
سری کسه پولیس وژل شوی
تکارو سرشتنه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
وو باندې لرو مون د حکومت خایش لرو چې مون د وبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري او اوس هم له احمد تکل نه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ډېر نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځانګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوره کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده له غوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قومندان و. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د 10 کلنې جګړې د بې ساري تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا د جنرال سټینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنت له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسني عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې ساري غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلای حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نشي تلای. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو او احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په ښه توګه روان دی. د دې کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه نږدې 6000 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه فرمې اخیستي او د رای ورکونکو شمیر هم له 4.5 میلیونه اوښتی دی. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو بیا د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو له پروسې ناراض ښکاري. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تمې خلاف د رای ورکونکو احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په ښه توګه مخته ځي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو پر وړاندې د هر ډول ستونزو د هواري په برخه کې جدي دي. د ښاغلي هاشمی په خبره له ستونزو سره سره تر دې دمه نږدې 6000 کسانو چې میرمنې هم پکې شاملې دي په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو فرمې اخیستي.
چې توقع هم نه کېدله چې دغه د سرتنام رقم تر دغه حده پورې ورسېږي. دا هم توقع نه وه. ولی خوشبختانه چې یو غټ تعداد خلکو سرتنام وکړو او دارنګه غټ تعداد د خلکو چې کاندیدان د ولسي جرګې دپاره او د شورا ولسوالۍ دپاره ځانونه کاندیدي مراجعه وکړه، دفترو ته کاغذونه واخیستل. نو فکر کوم چې دا یو مثبت طرف ته روان.
ښاغلی هاشمي دغه شان په زیات شمیر کې د سټیکرو د چاپ په اړه راپورته شوې اندېښنې بې ځایه وبللې. وایي اضافي سټیکرې به د رسنیو په حضور کې قرنطین شي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو اندېښنه ښودلې چې کمیسیون 9 میلیونه کسانو ته په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی و، خو سټیکرې 13 میلیونه چاپ کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علی رضا روحانی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته هم د انتخاباتي پروسې په اړه شکایتونه رسیدلې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د دوی اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په خپل تازه رپورټ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو تیره میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او وسلوال طالبان دا رپورټونه ردوي او ناسمې بولي چې وسلوال ډله داعش او حکومت په ترتیب د ملکیانو په مرګ ژوبله کې لاس لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د وروستي راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 320 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مای میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
د تقریبا د شپېتو ترهګریز پیښو په ترس کې 500 کسان ته مرجوب لا وشي چې په دې کې یو سل 3 کسان شهیدان شوي دي او پات نور هم زخمیان کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد لازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ کومه جګړه کې برخه وانخلي. خالد الاتیا پرون یو امنیتي غونډې ته ویل دوحه له تهران سره ځینې د نظر مخالفتونه لري، خو د ده په خبره په هیڅ وجه به په یوه سیمه ییزه جګړه کې ګډون ونه کړي. دا خبرې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته روان دی څو د جرمني، فرانسې او برتانیا له مشرانو سره د ایران په اړه خبرې وکړي. سفیر الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد الاتیا پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ورسره یوې جګړې ته ننوځي. ښاغلي اتیا وپوښتل آیا دا به غوره وي څو له امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي. هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوری جنګ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي دا به ډیره خطرناکه وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم له کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د دې خبرې ښایي په سیمه که د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجه وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماتیک بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپاره کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د تراګرو ډلو په تمویل تورن دي. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپل کابینې په غونډه کې ایران یاد کړ.
مخه هم یو څه له اروپا له پیشان شوشا منیگی مرکزیم انگلا مرکل
دیوائی ز اروپا تزم اولدری امده مشرانو د جرمنی لصدر اعظم انگلا مرکل د فرانسی لولس مشر ایمانویل مکرون او د بریتانیا لصدر اعظم تریزا می سره ګورم زبد سیمه د تحولاتو په اړه لدغه مشرانو سره خبري وکړم او تمرکز مې پر ایران وی په خاص توګه دغه هوا د اټومي پروگرام د بندولو د هڅو په اړه زب همدارز یو نه بیلیدونکو حقیقت هم هغه ته واضح کړم هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي دویمه خبره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونې وکړي چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا بیا له ایران سره د خبرو په مخ وړلو ټینګار وکړ کله چې د قطر له دفاع وزیر وپوښتل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار واخیستل شي هغه وویل هیواد یې د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مخته وړلو ملاتړ کوي قطر اوس وخت د لسو زرو امریکایي سرتیرو کوربه دی چې د اودیده په لومړۍ اډه کې پراته دي او له همدې ځایه تر ډیره د داعش پر ضد د امریکا د کمپاین او افغان جګړې ته استول کیږي
دا هم د دې صد د مهمو خبرونو لنډیز دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې دوی په خپل روزل دي دفاع وزارت دا بیان د صلاحي ورکړ چې د پاکستان پوز ویل چې یو شمیر وسلوال د پاک افغانستان له خوري په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي د بارنوی چر وزارت وی په ایران کې په 15 کلنې افغان ماشومې د ډلې جنسي قضیه لنزې ساري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د اقداماتو سپارښتنه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هند کې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی شل اوریزه لوبه وګټله ټاکل شوی چې سبا دوهمه او د پنځشنبه پر ورځ درېمه لوبه ترسره شي د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لپاره لیوالتیا ښودلې ده د عراقي محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمري بند محکومه کړه او د جرمني پولیسو یو اتریشي سړی پرون چې چاقو په لاس په برلین کې وی کلیسا ته ننوت په ډزو ټپي کړ ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 پټول افغانستان کې ووري د غراس کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پوري ووري او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
فیض الله کراچی وعلیکم
څومره وخت شو دا کار کوي
یو 15 کال کیږي
چیرته کراچی وانی کوي
دای کې مې کړه دلته
دلته کوم ځکه
چمو خلې کې
دلته به څه شي کوي په کراچی کې څوړې
دا نیالګي وړم وبور ته راوړم ایتي بس نیالګي ته وبور کوم بس
بیا څومره روپۍ په ورځ کې ګټه
دی ورځې 300 300 یو نیم سال 200 ګټم
په کوم ورځ کې ډیره ګټه کوي
کله کله یو 300 هم کیږي 500 هم کیږي بس هو
دا کور ته وړې ټولې تا ول 15 کال کیږي چې دا کار کوي نو ته دې 15 کالو کې باندې ډیر روپۍ ګټلې وي
او کنه ډیر روپۍ مې ګټلې
ول ور دې پر کړه کنه
یو 2 لک هم پر کړه هو
مکتب هم وای کنه
نه
ولې
مکتب کې 15 کال نه کام شو
ولې 15 کال
او کنه ای سالارم ته رسیدم 15 کال کې نه کام شو
نه درس نه وایي
نا معلمان خسینو
څنګه سینو غیر زید در سره درلود چې نا کومولې
زید نو هغه معلمان سین معلمان نو
خو بیا خو چې سین معلم نه یو به شاګردم کامیابی کنه
کامیابول نه کنه هغه معلمان خنو
وسم اوس دې زړه کې چې مکتب ته لاړ شي
وسم اوس شاګرد سم
نو څو وخت شروع کوي دا د مکتب خو سرلې شو مکتبونه شروع شوي دي کنه
بس هم دغه وخت کوي زم شاور سره شامل کوم لا
کور کې نور څه کوم کار کوي کوي واځي ته
واځي پلار مې ته زه هم واځ پلار
پلار دې څه کار کوي
حاضر پرانی خرسي
په دادواړه چې کار کوي کور پر روان دی
هو
خوشاله ساتي تیر دی کنه
هو سات مې خط تیر دی
ټوکې ټکالم کوي خلق سره کنه
خلق سره ټوکې ټاکارم کو هو
کله خو بدس نه وشو چې دا ستا بار ډیر درون شوی وي تیوړل نه شي
شل مانم کیږي دیرس مانم کیږي زه بیا په دوه پیرو کې وړم
ها اوس په پلاوان شوی هم نو
اوس خک کې لک تکړه سوی یم اوس او لاس مشکی وبم راولایس
کامیاب اوسه مننه
خیر اوسه
تاسو زمون خاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه د سحر لونه د ماخام ترو بچو پوري په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرنو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 بیا په ټول افغانستان کې ووري. د دوهمه سهارنۍ خبری مجله وخت د ستار فروخ په سټوډیو کې د ستار په خیر راغله.
تشکر.